اساس باندې چې موږ ته کوم سوزه پیدا نسی بیرته خپل خار تراسو په خوانی ځای ته په خوملي تراسو او سم دلته ځوان کو تویده سه ډیر ستونز سره مخامخ کړی است اوس ګارسی وی است چې دا په کورنۍ باندې ډیر بد اغیزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو ملغ ځوانانو څخه چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسیدلی ده، در ټول رواني اړخ نه د موضوع څومره تاسو متاثره کړی یاستی؟
شخصا زه خپل کله چې بنګه بری ته په خمرې ته راغلو تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا ما ډاکتر سره مشوره وکړله، ډاکتر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سومه.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جنه بېکاره سولو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ماته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ماته ډېر خوند راکوي او ما روح ارامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه یې ولولمه، دا ماته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي، شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکه لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
له کور ودان تشکر، سلامت اوسئ، مننه.
بسم الله وطن دوست چې خبریال دی، په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخه ده. وای په رښتیا ویلو له لسو ځلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر ځل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي، په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی دیارلس سوه اووه اویا زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مله څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
دیارلس سوه اووه اویا کال کې زه به شاوخوا اوه کلن اته کلن دغسې به ومه. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ژغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم تلم، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنی له کوچنیوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو سرقام سارتا ورسولی
دوازر دو کال کی بیرت کندهار تراغلیو پا کندهار کی میشسیویو خپل تاتوبی تراغلیو بیمینو نوریز دکره دلی پا کندهار همشا بلیسه کی را پیل کره دلی می تر نهم طولگی پوری پا همشا بلیسه کی زدکره وکره لغت سورست بیا پا اینو مینه کی یو بلا لیسه و اغم بیا دیر و رست یعنی دی اقتصادی مشکلات لامال از ماس خطو زلی مکتب پا تسوی دی بیا زلی می شروع کره دی نو آخر زل دیار لسه و یو نوی یم کال و چه پا سی جمال دین افغان لیسه پا اینو مینه که و دلت می لسم و یو لسم سیمپنو ویل لغت سورست بیا پا شار که دنن محمودی هوتک لیسه اما غل لیسه که بیا دو لسم می دلت ویل لدیز ایس خ چه پاری را کدم ش خبر داو چه اما غل کلونو که بیا چه زینی زدکوون که با پا شونزوی که و پا دو لسم طولگوی که و بیا یم حق تر لود چه کانکور لپاره چم توال ونیس یا نملیکنه وکره نو بیا می دا کانکور لپاره نملیکنه وکره اغو چه بیا مو پا کانکور که برخ واخسته از ما لمری انتخاب چه و جورنالیزم و دوم انتخاب چه و اغا دا غا سیاسی زدکره وی دا حقوق پوانزی او درم اپشن چه و اغا شریعت و چلرم اپشن چه و اغا از ما دا جب و دا ادبیات و پوانزی و نو اغو چه ز دا غا ورستی اپشن تا بریالی سو ما دا جب و دا ادبیات و پوانزی تا بریالی سو ما اما هاگه می دری سمستر می دا جب و ادبیات و پوانزی که زدکره کردی دی لغت سو رست پا دوازر اتلس کال که یعنی دا دوازر اولس ورستی شی بی بی دوازر اتلسن کال را پیلی دی پا دا وقتونو که چی سولی ولسی حرکت را پیل سو آغاز وانان چی لحلمن دا پر پشو تر بلخ مزل ووا هاو دا جگره پر دوار وارخونه جاغ وکری چی سول وکری وربند وکری وروجه نبای تا ورسوی نو ام هاگه ولسی حرکت سر مل سو ما نو پانتن را چپار سو
بله کدار تو وای چه د تاسو هغه ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم چې تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پوری د حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړی چې سکوت مات کړی که مو سکوت مات نه کړی جنازې به پر اوږو لیږدوئ او که مو سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوئ هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپلمنځي مذاکرې کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خوا ته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خوا ته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پې کول د ولس له ځانه لرې کول هېڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه وي ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څم کول څه مصروفیت مو درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو. بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2000 د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا له ګڼو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما هڅه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 مخکې رامنځته سوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو، بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنیوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن ومه، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولي؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت چې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3/4 شپې، یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښتی، د طالبانو په نظام کې هم 15 بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درکړه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ؟ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو، څه فکر مو؟
چې هر ځل بندې سوی یم، 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې، ته زه بندې سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې، په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، ته چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندې کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی، نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم، ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه را وګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختیئ؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی هستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه را ګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنی خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف یې نه بدلوي، هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د اوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5م ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې وو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشه سوی دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهګه چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوی دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کړي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم شوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه شوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودي. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 1401 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1401 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت د سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان وخت او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1340 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړ. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1948 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. ده کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت وو او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانه تشوي د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيزي چاري ځان من سوي وي. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغېزناک عمل نه مخ وانړه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهنه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هره ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه یې کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و خلکو ته یې وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې ارتزاری دولت باوری نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې سي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې درسره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای پامن.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.